با خود داریم. خوش آمدید سوان صاحب.
ډیر مننه ستړی مشه نه می صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. ولسمشر غنی وای هیڅ کله به موقت حکومت ونه مني. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د دې او نور موضوعاتو تفصیل لرو. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د ناتو سرمنشي د افغانستان له ولسمشر سره د ناتو د دفاع وزیرانو پر وروستۍ غونډې خبري وکړې. د کابل پولیس وایي له وسلو او مهماتو ډک موټرې نیولې او د اتمي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر تهران ته رسېدلې. د خبرونو تفصیل. د ناتو سرمنشي وایي د دې ټلوالې غړي هیوادونه د فعال ډیپلوماسۍ له لارې هڅه کوي چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی کړي. یان ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره د ټلیفوني خبرو په مهال وکړې. د ولسمشر ویندوی د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل ستولتنبرګ ښاغلي غني ته د ناتو د دفاع وزیرانو د وروستۍ غونډې په اړه معلومات ورکړل.
دوړو لورو د سولې پروسې د ناتو سازمان د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو کانفرنس او په افغانستان کې لامنیتي او دفاعي ځواکونو سره د ناتو د دوامدار ملاتړ په اړه بحث او خبرې وشوې.
ارګ په دې اړه په یو خبر پانه کې ویلي چې په کې راغلي د افغانستان په اړه د ناتو پریکړې مشروطي او له امریکا سره په همغږي کې دي. د ناتو سرمنشي ویلي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو مشورې روانې دي خو لا کومه پریکړه نه ده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر شپه د افغانستان د سولې د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ پر بیا کتنې خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم ښاغلی بلینکن د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ته وویل چې امریکا په افغانستان کې د دایمي سولې او هر اړخیز اوربند ملاتړ کوي. د جو بایدن حکومت د جنوري په شلمه له وخت رسیدو وروسته ویلي چې له طالبانو سره د ترامپ د ادارې د تیر کال د فبروري د 9 نیټې موافقه لسره ارزوي. د کابل پولیس وایي د دغه ښار په ختیځه دروازه کې هغه باروړونکی موټر نیولی چې له وسلو او مهماتو ډک و. د کابل امنیه قومندانۍ په یوه خبر پاڼې کې ویلي په دغه موټر کې چې پرون دوی ته په لاس ورغلی 200 میله بیلابیلې وسلې او د ځانمرګو واسکټونو ساچمې ځای پر ځای شوي وې. په خبر پاڼې کې ادعا شوې چې دغه موټر له پاکستان په قاچاقي ډول د ننګرهار له لارې د کابل تر دروازې را رسېدلی و. پولیسو په همدې تړاو د نیول شوي موټر او پکې د بار وسلو تصویرونه رسنیو ته لیږلي او زیاته کړې چې په دې قضیه کې درې کسان د لاس لرلو په تور نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت د کابل د دروازو او لویو لارو نږدې 250 موظفین له دندو لرې او عدلیه او قضایي ادارو ته معرفي کړل. د دغه وزارت ستر امنیتي مرستیال عبدالصبور قانی وایي دوی ته د موټر چلوونکو د مرکو او خپلو سرچینو له لارې معلومه شوې وه چې دغه کسان له خلکو پیسې اخلي.
شکایت در دروازه های کابل بود. ما 51 نفر ترافیکی که
دی وای د کابل د دروازو پاره شکایتونه و موږ دلته د یو 50 ترافیکو دندی وزندولې. د دوی ډیر وخت تیر شوی وو او موږ په اړه ځینې معلومات درلودل. موږ یو سلو یو نیوی نور کسان هم چې موټر چلون کوي د اخازه پاره ویلو او موږ په دې اړه استخباراتي معلومات هم درلودل ونیول او د کورنی امنیت ادارې ته مو وسپارل چې په اړه ارزونه او څېړنه وکړي.
موږ د ارزیابي او تحقیق قرار
وته. دا کسان ورسته له هغه ونیول شول چې په خپل د کورنوي چارو وزیر موبایل پر دوی لارو له موټرو د پیسو اخیستو شکایتونه چیرې. په دوبی کې نن د ګلف فود په نوم نړیوال نندارتون پیلېږي چې د افغانستان تولیدات هم پکې نندارې ته ایښودل کیږي. د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یو اس ایډ په یو بیان کې ویلي چې د کرنې د برخې 9 متشبثان د دې ادارې په مرسته د افغانستان وچې میوې، زعفران، شات او جوس به په دې نندارتون کې وړاندې کړي. د دغه نندارتون په ځانګړې ویبپاڼه کې ویل شوي چې نندارتون د 15 ورځو په مخه جوړیږي او د ټولې نړۍ په کچه د 15 هیوادونو 2500 شرکتونه برخه اخلي. د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې په وینا تیر کال افغان سوداګرو په همدې نندارتون کې د څه باندې 8 میلیون ډالرو په ارزښت تجارتي قراردادونه لاسلیک کړي وو. د خبرونه لافزاجی رادیو اوري. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې له ایران سره په پوله کې 40% ازغن سیمه او کټاره بشپړه کړې ده. شیخ رشید احمد پرون شنبه وویل د راتلونکي کال تر ژمی پورې به له ایران سره د پاکستان په ټوله پوله کې ازغن سیم کیر شي. پاکستان د روان لمریز کال په پسرلي کې د ایران په پوله کې د ازغن سیم د نصبولو کار پیل کړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا هم وویل چې له ایران پرته له افغانستان سره هم پر ډیورن کرشه تر ډیر ازغن سیم لګولې ده. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافائل گروسی تهران ته رسیدلی دی. ایرانی رسنیو ویلي گروسی به د دغه سفر په مهال د ایران د ملکی اټومي انرژي له مشر علي اکبر صالحي او د اټومي انرژي په نړیوالې ادارې کې د ایران له استازي کاظم غریب آبادی سره وګوري. دا سفر داسې مهال کیږي چې ایران ویلي که پر دوی بندیزونه لري نشي هیواد به اټومي بټیو ته د اټومي انرژي نړیوالې ادارې لنډمهاله پلټنه او څارنه بند کړي. او سعودي عربستان وایي چې په راتلونکو لسو کلونو کې په پوځي برخه کې د کورنیو تولیداتو د پراختیا او څیړنې د پیاوړتیا لپاره 40 میلیارد ډالر پانګونه کوي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د سعودي د پوځي صنعتونو د ادارې رئیس احمد بن عبدالعزیز الاهولی وایي حکومت غواړي چې تر 2030 میلادي کال پورې د خپلې کالنۍ پوځي بودیجې په سلو کې 50 پر کورنیو پوځي تولیداتو ولګوي. سعودي چارواکو په ورستیو کلونو کې له نورو هیوادونو په تیره بیا متحدو ایالاتونو سره د وسلو د رانیولو لوی قراردادونه لاسلیک کړي دي. په دغو قراردادونو کې یو هم له بوئینګ کمپنۍ سره د جنگي الوتکو په اړه دی چې ارزښت یې 10 میلیارد او 450 میلیون ډالرو ته رسیږي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ولسمشر غنی وای ترڅو چې ژوندۍ دی چاته بعد موقت حکومت اجازه ورتکړي. افغان امنیتي چارواکو په یو ګډه غونډه کې ویلي طالبانو بهرنیو ترهګرو ته لاره هواره کړې.
بلزر خارجي تروریستان په افغانستان کې عملیات کوي او افغانان وژني.
په ننګرهار کې نظامی شورا د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره ریکشاو ته یو لړ نوي مقررات اعلان کړي. په روزګان کې په لومړي ځل شپږ ویشت ښځینه سرتیری له پوځي زده کړو فارغ شوې.
خپل د ورونو سره واجه پر واجه دریجو او خپل د خاوري او خپل د افغانستان خدمت کوو.
نن د مورنی ژبې نړیواله ورځ ده. د پوهنې وزارت وایي
اوس موږ هو ډوښ باندې د چې په راتلونکي کال کې لانه 900 زره خزيات ژبې کتابونه چاپ.
د دې او نور موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې اوریدای شي. تاندې څنګه او حقیقت سره پروګرامونه هم د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې اوریدای شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا د موقت یا لنډمهاله حکومت له وړاندیزونو سره په کلکه مخالفت وکړ. ښاغلی غنی د امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژل شویو سرتیرو د کورنیو له یو شمېر غړیو سره د خبرو په محل وویل له جمهوري نظامه به دفاع کوي. افغان چارواکي د افغانستان د ستونزې یوازینی حل سیاسي جوړجاړی بولی او غوښتنه کوي چې طالبان باید بیرته په دوحه کې خبرو ته حاضر شي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې اورو.
د افغانستان ولسمشر وای نړیواله هر ورځ د نظام په پلوي خبرې کوي او په خبره یې تر هغو چې ژوندای وي چاته به د موقت حکومت اجازه ورنه کړي.
پیګې چې زبرید ملانو ته یو خاصه مینلرم همیشه می تاسو غوږ نیولای او همیشه تاسو باندې ویل کړای.
محمد اشرف غنی پرون شنبه د وژل شو امنیتی او دفاعي سرتیرو له یو شمېر کورنیو او د جګړې د لومړی کرخې له ځینو سرتیرو سره د خبرو پر مهال ویل د موقت حکومت په اړه به چا فشار ته تسلیم نشي.
د یقین داشته باشین که تا مزنده استم
په دې باور ولري تر هغه چې زه ژوندایم دوی به د موقت حکومت مخ ونه ګوري. زه د هغو ونو له ډلې نه یم چې د شمال په مقابل کې لږه کږه سم، هغه هم په تاسل کې چې د ولس اراده وي او تاسې غوندې ژمن افسران ولرو. دا د ذهنونو د مخشوشولو لپاره دي. امنیتي او دفاعي ځواکونه مو ورځ تر بلې پیاوړي کیږي.
ښاغلی غنی له دې وړاندې هم د خپل نظام او په ټوله کې د جمهوریت ننګ کړي او ویلي دي د سولې په خبرو کې به هم په نظام او ولسواکۍ معامله نه کیږي. د نوموړي یو شمیر مخالفین له هغې ډلې طالبان بیا وایي د سیاسي جوړجاړي یوه لار دا ده چې محمد اشرف غنی واک پرېږدي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د طالبانو د قطر دفتر مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي مسکو ته د سفر پر مهال ویلي و چې د ده په ټکو د سولې اصلي خنډ د محمد اشرف غنی اداره ده. د خبریالانو ته وویل که اشرف غنی له جنګ لاس واخلي او ووایي چې استعفا ورکوم موږ یو نوي حکومت ته حاضرېږو. په همدې حال کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي طالبانو ته لا هم د سیاسي جوړجاړي لاره مخکې ده. ښاغلی محب پرون کابل کې د یو خبري کنفرانس پر مهال وویل
طالبان باید خپل تروریستي اقدامات بند کړي او راشي نور د افغانستان ولس ونه زوري. د جنگ د لاسه ډیر خلک ځپلی دي، وخت د تفاهم را رسیدلی دی. د افغانستان د جمهوری دولت ټیم په دوحا کې اوس هم حضور لري او منتظر دیته دي چې طالبان خپل میز ته بیرته راشي او د تفاهم د لارې نه موږ د مشکل حل کړو.
قطر کې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې پیل شوې بین الافغاني خبرې په ټاپه درېدلې دي. طالبانو ویلي دوی به مناسب وخت کې بیرته دغو خبرو ته ستانه شي. د سولې خبرو کې د غزند روسل هغه راغی چې امریکا کې د جو بایدن په مشرۍ د نوي حکومت څو چارواکو وویل له طالبانو سره د دوه تړون لسره ارزوي.
په همدې حال کې د افغانستان لومړی درجه امنیتي چارواکي وایي طالبان لا هم له نورو تروریستي ډلو سره قوي اړیکې لري. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په کابل کې د یوې خبري ناستې په مهال وویل طالبانو دغو تروریستی ډلو ته په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره کړې ده. په ورته وخت کې د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي د دغو ډلو شتون او له طالبانو سره قوي اړیکې د افغانستان روانه جګړه ډیره پیچلې کړې ده. په دې اړه هم راپور لرو.
د افغانستان لومړی درجه امنیتي چارواکو د شنبې په ورځ په کابل کې د بي خبري ناستې پر مهال د تیر یوې اونۍ امنیتي پرمختګونه او ستونزې له رسنیو سره شریکې کړې. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وویل سره له دې چې طالبانو له امریکا سره هوکړې کې ویلي وو چې نور له ترهګریزو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کوي، خو په خبره دوی لا هم د دې ډلو لپاره د فعالیت قوي بستر برابر کړی دی. هغه څه چې بیا طالبانو تل رد کړي ویلي چې امریکا سره شوې هوکړې ته ژمن دي او له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړې دي. خاغلی محب وویل
دغه بسترسازی چې دغه تروریستانو تکي چې تاسو ورته اشاره وکړه لزر خارجي تروریستان په افغانستان کې عملیات کوي او افغانان وژني، د افغانانو ساحه کې پیښوي د مخالفه د ټوله بسترسازی طالبان کوي او د طالبانو رهبران د دې نه مستفید کیږي. نو بیا هم په طالب جنگیالانو باندې چې په افغانستان کې دي او افغانان دي غږ کوو چې د خپلو فاسدو او خرچو رهبرانو دپاره په افغانستان کې افغانان مه وژنئ.
ښاغلی محب وایي طالبان د سولې لپاره اراده نه لري او د جګړې په دوام کې خپلې ګټې ویني. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج بیا وایي دا مهال شاوخوا شل ترهګریزې ډلې د طالبان سره په همغږۍ په افغانستان کې فعالیت لري.
په افغانستان کې اوس مهال شاوخوا شل ترهګری ډلې فعالیت لري. د دوی قوي اړیکې له طالبانو سره شته او د فعالیت ساحه یې هم د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې ده. دغه ډلې په هغه ځایونو کې فعالیت کوي چې د طالبانو وي. د طالبانو پرته دوی فعالیت نشي کولی.
ښاغلی سراج وایي د دې چارې د کابو کېدو لپاره تېره اونۍ په افغانستان کې د سیمې هیوادونو د استخباراتو د رئیسانو یوه فوقالعاده غونډه هم جوړه شوې وه. نوموړی وایي په دې غونډه کې د سیمې له هیوادونو غوښتنه وشوه چې په دې برخه کې په ګډه مبارزه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
د ننګرهار نظامی شورا پریکړه کړې چې په جلال آباد کې ټول ریکشا چلوونکي دي د خپلو ریکشاو شاوي په سپین رنگ ورنګوي او د ریکشا مشخصات پرې په غټو ټکو ولیکي. چارواکي دا چاره د امنیت د ټینګښت او شاري نظم لپاره ګټوره ګڼي. نور تفصیل جلال آباد.
د ننګرهار د نظامی شورا د پریکړې لمخې په جلال آباد ښار کې ټول رکشا چلوونکي مکلف شوی دي چې د خپلو رکشاو شاګانی په سپین رنگ ورنګوي او د رکشا مشخصات پرې په لوی تور خطولي کې ترڅنګ د رکشا چپ طرف دروازې په عینی پیپونو باندې بندې کړي ترڅو سپرلې د کې وټو را خطو په وخت کې لخي طرف دروازو څخه استفاده وکړي. د نظامی شورا د پریکړې په باور باندې چې دا به د دې بایش شي چې امنیتی پیخی را کمی شی او پخار که نظم او دیسپلین مراد شی. که چه هم دغه پریکړه د جلال آباد د اوسیدون کو د هر کلی سره هم مخشوی ده او دویم خبولی چه که دغه چار عملی شی نو لیوی خواب ده نامنه مخوونی ورشی او لبل پلاوا با پخار که نظم او دیسپلین را منسته شی. خو ډیره رکشا چلوونکي بیا اندېښمن دي او وایي چې له یوې خوا یې کار روزګار چندان ښه نه دی او له بلې خوا دغه مصارف چې د پریکړې له مخې باید ترسره شي دوی وس نه لري. خو د ننګرهار چارواکي بیا دغه پریکړه د خپل مجبوریت په اساس ګڼي او وایي چې ډیری رکشاوې یو رنګ دي او اکثره د نامنې موارد هم د همدغو رکشاوو له کبله راپیښیږي او عاملین یې ځکه په اسانۍ سره نه نیول کیږي او یا نه پنخه کیږي چې د رکشاوو رنګونه یو رقم دي او که شاګانې سپینې او لمبر پلیټونه او نور مشخصات د رکشاوو په واضح ډول پرې لیکل شوي وي نو په اسانۍ سره به د پیښې مرتکبین او عاملین پیدا پنخاو ونیول شي.
په اورزغان کې په لومړي ځل شپږ ویش شزینه سرتیری له نظامی زده کړو فارغ شوه. د اورزغان سیمه ایز مسؤلان وایي دا سرتیری به د نورو سرتیرو سره څنګ په څنګ د هیواد ساتنې او امنیت لپاره کار وکړي. په دې اړه هم راپور لرو.
دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یو شمیر شزینه سرتیری دي چې تر دوه میاشتو نظامی زده کړو وروسته په لومړي ځل یونیفورم پتن او کمربندې ترملا وتړلې. دا د شمیر شپږ ویشتنو ته رسېدی دا یې لومړی ځل دی چې د پولیسو لیکو ته راځي او د فراغت سندونه ترلاسه کوي. د اورزګان ولایت د امنیت کمانډانی د امنیت امیر محمد ګل همت چې دغه شزینه پولیسو د فراغت غونډې پر مهال خبرې کولې ویل چې د پولیسو په لیکو کې د شزینه سرتیرو دنده د ټولنې او د امنیت په برخه کې زیاته مهمه ده.
زما د ورونو احترامانه تقاضا ده چې دغه خورګانې دې ته آمده شوې دي د ملالۍ یو ټپم ده وایي که د ظلمونه پوره نه شوه افغانستان جنکۍ به دې ګټینه.
اوس مهال په اورزګان ولایت کې د امنیت کمانډانۍ د مسؤلینو د معلوماتو پر اساس د شزینه پولیسو شمیر شپږ څلوېښت لوړ سو. په ورته وخت کې تازه فارغ شوي شزینه سرتیري زیاتې خوشحاله دي چې تر نظامي زده کړو وروسته دندې ته ورګرځي. د دغه شزینه پولیسو کمانډانې معصومې له نورو میرمنو څخه هم غوښتنه وکړه چې نظامي لیکو ته راسي او د خپلو ورونو سره څنګ پر څنګ د هیواد او خلکو ساتنه وکړي.
خپل د ورونو سره وژه پر وژه درېږو او خپل د خاورې او خپل د افغانستان خدمت کوو. خوشحاله یو دا د افتخار ځای دی چې زموږ خوندې خپل د ورونو سره وژه پر وژه درېدلې دي او تعلیم یې کړی دی او خپل د خاورې خدمت کوي.
دا یادونې وړ ده چې په اورزګان غونډې کلتوري ټولنه کې په لومړي ځل په دومره شمیر سره د ښځو راتګ د پولیسو لیکو ته د خلکو لپاره د خوب لیدل دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي اجمل انور ته کتنه کوي.
یو شمیر لویدیز ورسپانه او خبرونه په خپل ورستیو غنو کې د کابل پر هغه چاودنو مطالب خبره کړي چې د شنبه په سهار په دې خار کې وشوي. د اکانومیک ټایمز ورسپانه لیکلي د شنبه په سهار د 15 کو په واټن کابل خار کې دوه چاودنه وشوي او لدی دوه ساتونه نو تیر شوي چې دریمه چاودنه وشوي چې ورختایي او مرګ ژوبلې را منځته کړه. د ورسپانه په وینا په قطر کې د سولې د خبرو لپاره راورسته افغانستان د تاوتریخوالي د زیاتېدو شاهد دی او هدفي وژنې هم زیاتې شوې. د دې بریدونو د یو شمیر مسؤلیت په اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې پورې تړلو ګروپونو اخیستی خو د نورو ډیرو دې بریدونو عاملین ناڅرګند دي. په دې معنا چې بېګنا وګړي وژل کیږي خو د پیښو د عاملینو په اړه څېړنې ځای ته نه رسیږي. میل آنلاین ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې په کابل کې د شنبې د ورځې د چاودنو بوږنوونکي عکسونه خپاره کړي چې پکې ویجاړ موټرونه او په وینو لړلي سړکونه ښکاري. په سینو عکسونو کې د چاودنو وروسته د پیښې شاوخوا چاپیره راټول شوي وارخطا کابل خاریان هم لیدل کیږي. له دې عکسونو څخه په یو کې یو لوی بلډوزر لیدل کیږي چې له چاودنې وروسته د سړک پاکولو لپاره راغلی او د یو ویجاړ شوي موټر ټوټې پورته کوي. د ملټري ټایمز ورځپاڼې د امریکا د دفاع د نوي وزیر لوید استین څرګندونو ته اشاره کړې چې وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بریدونو د سمدستي کمیدو غوښتون کېده. د ورځپاڼې په وینا د امریکا د دفاع وزیر په خپله لومړنۍ خبري غونډه کې پر روښانه توګه ونه ویل چې له افغانستان څخه د مې تر میاشتې پورې د امریکایي سرتیرو د ایستلو ضرب الاجل عملي کوي او کنه. پر ځای یې هغه څرګنده کړه چې دوی ضرب الاجل ته پام کوي خو دمګړۍ تمرکز پر دې دی چې سما او پر ځای پریکړه باید وکړي. ملټري ټایمز زیاتوي له افغانستان څخه د سرتیرو ایستل د امریکا د دفاع د وزیر لپاره په یوه کړکېچنه مسله بدل شوي او په داسې حال کې چې خپله د ښاغلي آسټین په شمول د امریکا د ملي امنیت د شورا په ټیم کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور دوام ته چندان لیوالتیا نه ښکاري، خو هغوی له افغانستان څخه د سرتیرو د بشپړ ایستو په صورت کې د طالبانو د پیاوړي کېدو او د ترهګرۍ د بیا راپورته کېدو نه هم ویره لري. د امریکا د دفاع وزیر ټینګار کړی چې طالبان باید تاوتریخوالی راکم کړي او د افغانستان د سولې خبرې باید مخکې ولاړې شي. ورځپاڼې همدارنګه د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل له خولې لیکلي هیواد چمتو دی د اړتیا په صورت کې افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. دا میرمن مرکل په وینا د سرتیرو ایستل باید په دې معنا نه وي چې ناسم ځواک برلاسه شي. ملټري ټایمز ورځپاڼې همدارنګه د ناټو د سرمنشي ان ستولتنبرګ له خولې لیکلي د ناټو متحدان هیله لري چې د افغانستان د سولې خبرې به پیاوړي شي او په افغانستان کې د یو دایمي هواري د لومړي ګام په توګه به اوربند اعلان شي.
نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. مخکې تر دې یوه نړیواله موضوع لرو. په مسکو کې یو سیاسي روسي څیړونکی د خیانت په تور نیول شوی دی. د راپورونو له مخې د دیموري ورنین په نوم دغه څیړونکی د لویدیز یوې استخباراتي ادارې ته د پټو معلوماتو په ورکولو تورن شوی دی. د موضوع جزئیات اسدالله لودی نوروي.
په روسیا کې یو سیاسي څیړونکی دیموري ورنین د خیانت په تور نیول شوی. په مسکو کې د لیفورتوو د سیمې محکمې پروند فبروري په شلمه دا خبر تایید کړ او ویل ورونین به لک تر لګه د همدې کال د اپریل تر 14 پورې په لنډمهاله توقيف کې پاتې شي. په راپورونو کې په دې تړاو څېړنو ته د نږدې سرچینو په حواله ویل شوی چې ورونین یو لویدیز استخباراتي ادارې ته د محرمو اطلاعاتو په ورکړه تورندي. که چیرته پر نوموړي دا تور ثابت شي تر شلو کلونو پورې به په بند او نقدي جریمې محکوم شي. د روسیې د چړنو کمیټې تر اوسه د دغه چړونکو د نیولو په اړه وضاحت نه دی ورکړی. د ازادي رادیو د خبر څنګ په استناد ورسته یو کلونو کې په روسیا کې د خیانت تورونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. په همدې حال کې د مسکو یوې محکمې پرون د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د حبس موده یو څراکه مکړه، خو پر دې پریکړه هم د ناوالنی پلویان خوښ نه دي. دا پریکړه ورسته تر هغه وشو چې ناوالنی د ابتدایي محکمې د هغه پریکړه په مقابل کې د استیناف غوښتنه وکړه چې دا یې د اختلاس په تړاو په 3.5 کال بند محکوم کړی دی. د الکسی ناوالنی مدافع وکیل وادیم کوبزف د محکمې له دې پریکړې وروسته خبري اعلان ته وویل:
سیمونیشنی رشین لا ناس بوو اجدایمم
موږ د نن ورځې د حکم وړاندوینه کړې وه او هغه ناقانونه بولو. هیڅ شی تغییر نه دی کړی. ټول هغه دفاعي استدلالونه چې ابتدایي محکمې رد کړي وو نن دې محکمې هم رد کړل.
بل لورته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پیسکوف د خپل ورځنیو خبری کنفرانسونو پر مهال پرون وویل له کرملین سره ډیر کسان مخالفت کوي. د ویلي ځینې دا مخالفتونه د قانون په چوکاټ کې دي او ځینې بیا د قانون له چوکاټه بهر.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روان خبرونې په دوام کې البته په دوهمه نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. خو نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې چې په رسمي ژبو پښتو او دری هم په بشپړ ډول د زده کړو زمینه ټولو خلکو ته برابره نه ده، نو لژکي به څومره وکولی شي چې په خپلې مورنۍ ژبې لیک لوست وکړي؟ نور حال په دې راپور کې.
ګل احمد د بدخشان ولایت په یوې لرې پرتې سیمه کې ژوند کوي. دی ویره لري چې یوه ورځ به یې مورنۍ ژبه چې شغنانی ده له منځه لاړه شي.
اندیکنه داده چه که پاملرنه ورطوانه سی دا جبه با لمنز و لاله سی. نوزمو گوختنه داده چه خونزی که درسی کتابونه پا دی جبه چاب او تر دولسه ما تدریس سی. ترسو دی جبه دوره که دو مخه ونی ول سی.
د هیواد په بل سنډه کاپیسا ولایت کې هغه لګکی ژوند کوي چې د لرغونی آریانا اصلي قوم پورې اړه لري. په شی لګکی 15 کلن عبدالمجید د کاپیسا ولایت کوبن ولسوالۍ خم کلی کې دکاندار دی. دی وایي مورنۍ ژبه یې په شی ده خو دی نشي کولی په دې ژبه لیکل او لوستل وکړي.
یا بیا دوری مشکل بینه ما وری ادم
مشکل مزه مو په شی ژبه کې لرو څو کنول تر څو مستطر سره کې مو کوپلی چې دا ژبه څه ډول ده چیرته چې خبرې کوو په پښتو یا دری وی سمو ستونزې ډیره ده مو نشو کولای په سماتوګه په شی ژبه خبرې وکړو
خود په هني وزارت وای په مورنۍ ژبه زده کړه د هر افغان حق دی. د دې وزارت وایاندې نجيبه آریان ازادي راډیو ته وویل د پوهنی وزارت په دې برخه کې کار کړی سو د لګکیو او دریم ژبه کتابونه چاپ او توزیع کړي. د نوموړي په خبره دې لړۍ ته به دوام ورکوي.
څومره د وړاندې له 2000 څخه زیات کتابونه چې په دریم ژبه باندې چاپ شوي ول چې ازبکي، ترکمني، پشهي، نورستاني، شغناني، واخاني، بلوچي او ګجري ول. دا په بیلابیل ولایتونو لکه بدخشان، بلخ، جوزجان، سمنګان، کونړ، لغمان، نورستان، ننګرهار او نیمروز کې دا توزیع شول. او زموږ هوډ او ژمنه دا ده چې په راتلونکي کال کې له 900 څخه زیات کتابونه چې په دریم ژبه باندې لیکل شوي د ژبې کتابونه اوس یې هغه چاپ کړو او تر زده کوونکو ورسو چې د نورو مضامینو تر څنګ دی وکولای شي چې د ژبې مضمون د خپلې مورنۍ ژبې په
آغلی آریان زیاته کړه چې د هیواد د دریمو ژبو لپاره څه د پاسه 900 ټوکه کتابونو د چاپولو تړون لاسلیک شوی چې د چاپ چارې به یې په 1400 کال کې بشپړې شي. که څه هم افغانستان کې نږدې 12 کاله کېږي چې ښوونځیو کې په دري او پښتو ژبو د زده کړو بهیر بیل شوی، خو لا هم په پښتو ټولګیو کې د ښوونکو د کمښت ستونزه پر ځای ده. د کابل ښار د یو دولتي ښوونځي ښوونکي زرغونه وایي پښتو ټولګیو ته د دري ژبو ښوونکو لخوا تدریس د دې لامل کېږي چې زده کوونکي څه زده نه کړي.
د پښتو صنفو ته څوک نه ازرېږي چې درس ورکړي، یعنې پښتانه استادان مشکل لري. دلته مثلا په دري ژبه باندې دوی تحصیل کړی مشکل دی، ورته څوک نه ازرېږي چې درس ورکړي. پښتو صنفو ته زیات بې سرنوشته پاتې کېږي، یعنې هغه داسې استادان ورته نه ازرېږي چې هغه تنه لږ زره څه شی زده کړي.
خود پوهنی وزارت بیا د پښتو ټولګیو او ښوونکو د کمښت ستونزه ردوي و مغوختل په هیواد کې د پښتو او دری ټولګیو او ښوونکو شمیر په ډاګه کړو. خود پوهنی وزارت په وینا دی برخه کې لا هم کره شمیرې نشته. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزارت مرستیال ویان هنی فرزان وایي اوس مهال د بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او د استاد رباني د ښوونې او روزنې پوهنتونونو کې د دری او پښتو ژبې تر څنګ په ازبکي ژبې تدریس کیږي. د ده په خبر وزارت په پام کې لري چې په نورو ژبو هم د زده کړو زمینه برابره شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې یو شمېر محصلینو لخوا انتقادونه مطرح شوي چې آن په دولتي او خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو کې د افغانستان په ملي ژبو پښتو او دري هم د تدریس په برخه کې ستونزې موجودې دي او په مورنۍ ژبه د زده کړو شرایط نه دي برابر. د افغانستان د علومو اکاډمۍ وایي د څېړنو او موندنو پر بنسټ په افغانستان کې نږدې 55 قومونه ژوند کوي. د دې اکاډمۍ د ادبیاتو او د ژبې مرکز علمي غړي عاطفه نورستانۍ وایي چې افغانستان کې تاج پختون، ترکمن، هزاره، ایماق، بلوچ، نورستانی، پشهی، گواری، گجری، پراچی، قرغیز، مغل، کوزلباش، ترهاوی، جوگی، تیرایی، موری، جت، قبچاق، قزاک او یو شمیر نور قومونه په ویشل ډول ژوند کوي او ځینې د خبرو لپاره ځانګړي ژبې لري.
په احتمال زیات زبانای را داریم که رو به ترک شدن اثر مثلا زبان اورمودی داریم.
په احتمال توګه ډیره د سې ژبې د چې د غرق کېدو په حال کې دي، لکه اورمودی، تیرایی ژبې لرو او ما اوریدلی چې په یوه پامیری ژبې هم اوس خبرې نه کوي. لبد مرغه کده نور ژبو متنونه سب نشي او الف با ورته جوړ نشي دا ژبې په لمن زلړی شي.
که څه هم اغلی نورستانی وایي په افغانستان کې د ژبو د شمیر په اړه دقیقه څېړنه نه ده شوې، خو زیاته کړه چې په احتمالي ډول په دغه هیواد کې څه د پاسه 10 کوچنۍ او لویې ژبې موجودې دي. په افغانستان کې د لګکیو لوړ شمیر ژبو ته په کتو که په یادو ژبو د زده کړو زمینه برابره نه شي څه ستونزې به راپیدا کړي. د کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي مشره راحله حمیدزی وایي
ګوینده هایشان بسیار کم شده. اگر آموزش
ویونکي کم شوي
که زده کړه ور نه کړل شي او دا لهجه او ژبه ثبت نه شي، رو رو خپل ویونکي له لاسه ورکوي. په ښوونځیو کې د ډیرو مضمونونو تر څنګ لږ تر لږه د دې ژبو د الفبا درس باید ورکړل شي.
د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د فبروري 20مه د مورنۍ نړیوال ژبې په نامه نومولې ده. دا ورځ د یونسکو لخوا په 1999 کال د دغه سازمان په عمومي ناسته کې د بیلابیلو ژبو او فرهنګونو سره د مرستې په موخه نومول شوې ده. ژبې پیژندونکي باور لري چې هر ژبې ته د هغې د ویونکو شمېر ته په کتو پاملرنه کېږي. د دوی په باور که څه هم افغانستان کې ډېر ژبني لږکي شته، خو څو لسیزو جګړې د دې